نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو او نیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صاپی پر مخ وړي. خلک په ځنګړې توګه شځي د روغتیاي خدماتونو ترلاسه کولو لپاره لڅه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لیریوالی د شځینه ډاکټرانو نشتون، د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شځو یادې کړې، خو تر دې ورهاخوا هغه کوم خنډونه دي چې شځې ورسره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بې پولو ډاکټرانو یا ام اس اف ادارې د وروستي سروې له مخې د 60% څخه زیاتو پوښتل سوي ځواب ورکوونکو ویلي چې میرمنې د نارینه وو پرتله د روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې له پام وړ خنډونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هره ورځ 21 افغان میندې مړې کیږي. اوریدونکو، په نور بس دی خبرونه کې به لومړی په دې اړه باندې یو راپور واورو، بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې اوژې امیل دي، خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي، طبیعي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک، د پاکو اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملی 212 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګې د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمه ییزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي رادیو ته وویل،
مردم دسترسی دارن.
پلال مرکز که خلق روغتیایی خدماتو تلاس رسای لری، خو پل لری پروتو سیمو که دی خلقو لپارا در دیر ستونزمنه ده. روغتیایی خدمات دیر خنه دی، پر روغتونونو که درمل نشته.
خیرداری دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسیږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو، کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی، او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونې خبرونه نور بستی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې اوژې امیل دي چې د ښځو د حقونو فعالانی دي. په راپور کې تاسو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړې کیږي. په دې برخه کې به خبرې به پیل کړو. کړو. اغلی سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او اغلی امیل تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. مننه چې تاسو وخت و ایستې. لومړی پښتنه به اغلی سیلاب تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې یوشت افغان میندې ثبت شوي دي چې مړې کېږي د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله چې دوی امیدوارې وي او مړې کېږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې دغه شمیر کې دا چې تر دې هم زیات وي؟ ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنې میزمنې ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث ده او زه به ډېره زیاته خوشحاله وم په دې بحث کې. خپل د وزارت صحت او امید بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای، هغوی وای چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه نه څه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي، یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو، دغه گزارش ما هم واورید، هم د تاسو د رادیو له طریقه هم ما ولوسته. په دې گزارش کې د یو ویشت مېرمنې چې ذکر شوي دي، فکر کوم چې د دې تعداد به ډېر زیات کم وي، ځکه افغانستان څلور دېرش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې، په دې کې هغه سیمې چې هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لرې پرتې سیمې دي. هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي، هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي، هلته به روغتیایي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوي دي، دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ میر د میندو او د ماشومانو. چې تناسه زه هم ترې خبره یم، دا د بدخشان طرف ته د امید تاسو پوهېږئ چې هلته لرې سیمه دي، هلته صحي مراکز موجود نه دي، هلته اوناسیا ډاکتران نشته، هلته هیڅ اصلا د صحي بخش کې هیڅ نوع فعالیتونه نه دي شوي. نو کېدی شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې که چیرې یو یعنی یو تلاش وسی یا هم یو تحقیق ور باندې وسی، نو دا آمار به ډیر زیات وي تر دې چې دغه آمار خپور شوی.
مننه ډیره اغلی او امیل. ستاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو چې کله لری پرتو سیمو ته سفرونه کوي، کله ګوري چې په کلیو کې شځې لڅټه واستون سره مخامخ دي چې روغتیاي خدمات تر لاسه کړي؟
مننه کوم. لړۍ تاسو ته سلامونه درنی خور سیلاب صاحب او ټول خوږ اوریدونکو ته. خبره ده چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. د دې ټولنې کې په لری پرتو سیمو کې هغه مېرمنې چې ناروغه کیږي، خو تاسو پوهېږئ، خو یو د کورنۍ تاوتریخوالي یو خو د اقتصادي کمزورتیا بر وجه او دغه مریض هغه دغه څوک چې ناروغه ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي. اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیته دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیایي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان مېرمنې هغوی سره لاس و ګریوان دي، تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلې نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه د خپله آواز پورته کوي چې زه مریض یم، ډېری زمونږ خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات دی په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریض یي او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي څوک ورسره لاړ شي ښه به شي. حتی هغه محلي دواګانې هغه یوناني دواګانې هغه څه چې دوی عقیده لري ورباندې او کلي استفاده کړي تجربه کړي په هماغه باندې اکتفا کوي، هماغه ورته ورکوي چې ښه به شي او ښه به شي. حالان چې هغه به داسې یو جدي تکلیف ولري، څه د امیدوارۍ په وخت کې، څه غیر امیدوارۍ په وخت کې، اما دوی همیشه په هغه سنتی دواگانو په مغه باندې اکتفا کوي تر هغه چې هغه دې حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوی نه به پاتې په هغه صورت کې هم دا کمبخته بیچاره دی نشي کولی یا نه وړي یا نیتی نشته یا دغه مراکز دوی نه لرې پرتې دي. په اطراف کې خو دغه ستونزې هم شته دي چې دغه سیدي مراکز ته لاسرسی یو ترانسپورت غواړي او مزل غواړي. دا ستونزې په افغانستان کې زیاتره وو. په هغه تیر وختونو کې هم ډېر خدمات ونه شو کړی دغه سکتور سیدي. البته دې کې نیمګړتیاوې زیاتې وي. که څه هم پیسې سیلاب غوندې راغی خو دوی هغه سي جدي اساسي او بنیادي کارونه چې باید کلیو بانډو ته ولرې پرتو سیمو ته شوي وي متاسفانه هغه تر سترګو کېږي نه. او که چیرې هغه مراکز شته دي اوس نه ډاکټر شته او نه درمل شته. اوس چې بیا دا ښځې په کورونو کې شول او یو څه ستونزې ورته ولاړ شو سفر وطن نه ووتل او هغه شو دا کسان نشته دي. دغه ستونزې لا پسې زور اخیستی دی او یعنی صحي خدمات روغتیایي خدمات په لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې بیخي تر سترګو کېږي نه. زه بیخي حیران پاتې یم که دوی بیچارهګان مریض شي نو دوی دا درد څومره تحمل کړي. دوی څومره وزغمي چې همدغه حالت باید تحمل کړي او هېڅ لار نه شي. خو نه پیسې شته نه لاره شته نه څوک شته چې دا بوزي. البته ډېر کم خلک دي چې دا کار کولای شي خو یو فیصدي زیات خلک ډېر محروم پاتې دي. ډېر سړی خفه کېږي دغه حالتونه چې ګوري. بیخي هغه ښځو ته سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي. که په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونه ونه کړي. تمام ورځ سرګردانه به د کور په کارونو کې واخته وي اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ماسوب ډاکټر ته بوزي صحي مراکز ته بوزي دواخانه او درمل باید ترلاسه کړم معاینات صحي مې وشي. دې ته څوک توجه نه کوي. دا همداسې بابیزه ګڼي. زیاتره ښځې واقعا هغه راپور چې نشر شو هغه نه زیات خلک تلف کېږي له منځه ځي. اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د صحي مراکز د رقم نه لګیږي. بیخي بیخي څه به وایي په نشت کې حساب دي. اوس وختونو کې خو بیخي دغه مراکز داسې کمرنګه شوي دي او پیکه شوي دي چې د هغوی حضور لیدل کېږي نه.
مننه ډیره اغلی امیل زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. د روغتیاي خدماتو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبرې روانه دي. لمړی به له هغو پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو اوریدونکو پر دې موضوع باندې لمر سره خبرې کړي او بیا به بیرته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
زما نوم اکبر جان دی د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلی اوسیدونکی. کني نکونه خو نو ستا د دوا په خښ کې یو دانه پنجوایي کې دی یو دانه د په مایوبونه کې دی د سالیان په د پاره جوړ شوی دی. نو خو د غنه سپر کې ډاکټرانه سپر کې ډاکټران د ګور د یو ډاکټر دی کجی د سر درد ماغه ډاکټر دی کجی د میجه مرزي ماغه ډاکټر دی کجی د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی بس ته ناس دی ګره دغه یو نقصان درکوي. د دوا سره زموږ مشکل نه دی. زموږ مشکل د رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نقصان راکی چې بیا د بازار دوا راوړو اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو. بره چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي بس نقصي ورکی د اری مرزي د پار چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پار جلا ډاکټر دی د صاحب جلا ډاکټر دی هډو کې جلا ډاکټر دی دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی د ګور د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي په کې یو نه سي هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی دوه دوه ساو نه پر ورته نه سي ټیلی او ټمبي بار یې سر شي شروع وکړ خو نه پرسیږي نو.
ما نوم بسم الله جان دی د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او دواوی خو نه هغه ځای خو لږ دي. معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په جخه د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی اوس د مور ورسو معنا یو پرکټ کولی راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیم د زمون سیستم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس ما ځنو خسر راکې مرش په وسیم سیدی دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته درکلته دوا بس تر وغورځي بس خلاص چې د اری مرزي ډاکټر جلانی مشتګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی کوم د پرمیده درد ورسوم هغه ډاکټر دی کوم پرایا زنګون درد کی چورسوم هغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلی پر سر مو درد هغه هغه ډاکټر دی چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسی مرته نخصې را کی ترچې به برابر کم سی دی
منوم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړ سردلته مریضان راوړ سوبرته مل دغه بیا دوا ولار سوولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه مرز مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پات سي چې موږ چنای تر سو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل دغه نو امید پات سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسف نه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نرنه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو اونې زغ پرونه نور بس دی روانه ده پر دې موضوع باندې د یو بل اوریدونکو ژغ هم اول اورو بیا به ل خپل ملمنو سره خبري وکړو
بسم الله الرحمن الرحیم برنامه خپلیم نیمروز ولایت سویدون که متاسفانه دعوت وایم چې روغتیایي خدمتون نیمروز ولایت کې 15 ولسوالۍ کې هغه اندازه چې باید وای نه ځسته ځکه چې شزینه ډاکټران نشتون باعث د دې سوې دی او یا هم د مسیر لیروالی هم دا باعث سوی چې ډېری ښځې زایمان پر وخت باندې خپل ځان د لاسه ورکړي په شهادت ورسي یا وفات سي نه ښځه ژوندی پاتې سوې نه اولاد ژوندی پاتې سوی ځکه چې یو ملګری مو خورې دلارام ولسوالۍ کې تقریبا نږدې دلارام ولسوالۍ ته دلته وازې حمل موضوع یوه نو اته هلته داسې کادر یا ښځینه ډاکټران نه وي چې دې ښځې ته رسیدګي وکړي هته چې د دې هغه درد کنټرول کړي نو دا باعث و چې دې دغه مسیر سزا نیمروز ولایت راورسوي خو نیمروز ولایت کې کله چې راورسېدل دلته هغه کنټرول سزا کې چې خارجه سوی وه همدا وفات سو هم یې زوی وفات سو یعنی دا ستونزه نه یوازې زما ملګري ته پیښ سوې ډېری کسانو نورو ته مثلا دا مشکلات پیښ سوي دي چې متاسفانه دا ټول د دې باعث سوی چې مثلا کادر شزی یا شزینه ډاکټران نشتون دی او بل د مسیر لیروالی دی اوس موږ په ځینې ساحو کې کلینیکونه لرو ولې متاسفانه امبولانس نه لرو متاسفانه ارتباطات نشته چې مثلا یو مریض چې وضعیت هم کوي یا نور مشکلات لري هغه دغه قدر څوک نشته چې مثلا دغه مسیر سره را انتقال کړي تر کلینیک بریا یا مسیر د لارې خراب دی د یوې قریې څخه بلې قریې ته راتګ د ستونزو سره مخ دی کله چې یو مریض د ستونزو سره مخ کیږي هغه باید ډیر په احتیاط سره انتقال شي ولې متاسفانه کله چې امکانات نه وي حتی تر دا مسیر په دې مسیر تر شفاخانې پورې لا متاسفانه وفات شوي یو یا هم په دننه په شفاخانه کې چې راو هم رسي خو هغه کادر یا هغه برخه چې مثلا واقعا و دې مریض ته رسیدګي وکړي ښځینه ډاکټران وسي او یا هم نور امکانات داشي نه سم متاسفانه په دې خاطر ډېری کسان مو د لاسه ورکړي دي خاص دغه مشکلات پر اساس
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو د اوریدونکو تبصرې مو اوریدي او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې غلی سیلاب تاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو په نظر په د روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولی دی او تاسو په نظر دغه ستونزه په دې ورستیو کې څومره زیاته سوې ده
یو خبر ډیره واضح ده تاسو نه څه کولای د اقتصاد ار نه تنها داسې د صحي سکتور نه بلکې د هر هغه مورد نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسې هغه لري وبولئ. فرض مثال دا مخکې زمونږ د ستاسو مېلمنې ډېره ښه خبره وکړه. افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. په افغانستان کې ډېر عرفي مسایل مطرح کېږي. په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي، هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کېږي. نو دا ډېر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعد موارد حتی باعث د مرګ د عموږ مریض کېږي. د ما هدف د مریض نه تنها دا چې ښځینه بلکې نارینه هم دي، په هغو کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې څو تیرو کلونو کې او په فعلي شرایطو کې داسې خبره نه مطرح کېږي چې د صحي سکتور سره مالي کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه یو تعداد ډېر زمونږ دوستان هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه یې درلودل او د هغوی لاس ډېر بر و په دې کې چې هغوی باید صحي سکتور ته ډېره توجه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې ډېره توجه یې ورته ونه کړه، هغه مالي تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحي سکتور سره کېده متاسفانه چې هغه پروژه باندې مصرف نه شوه. نو د دې له کبله بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک او هغه قشر چې هغه اقتصادي ستونزې لري دای ګالي، نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع یې هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر ونیسه یا مثلا صحی کلینیکونه مد نظر ونیسه، دا په دوه بخشو باندې تقسیمیږي. یو یا هغه دي چې هغه شخصي دي، کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي صحی تناته. خو متاسفانه او بدبختانه فعلي شرایط د افغانستان د خلکو تر دې حد پورې رسیدلی دي چې هغوی په کور کې نور هیڅ نه لري. څه ورسیږي دي چې هغوی شخصي شفاخانو ته لاړ شي، اول ته دوی خپل تداویان وکړي، یو هم دولتي شفاخانه دي. پخوا په دولتي شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکټرانو هم توجه کړی و. بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کادرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار او فعالیت درلود، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان او افغانستان متاسفانه چې در له لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نه سوی تلی، یا مثلا د اقتصادي له نگاهه، یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانه ته لاړ شي که هغه 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بله بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیڅ هغه حتی ابتدایی امکانات په ځینې کلینیکونو کې او په ځینې صحي مراکزونو کې نشته. ما په خپل زداد ما د سترګو لیدلی حال ده مریض دی او اختلاط ورکوي په عملیات کې. متاسفانه او بدبختانه چې تر هغو پیواز ته ویل کېږي چې دننه شفاخانه کې مثلا موږ سفټاکسون نه لرو، موږ نورې دوا نه لرو، موږ د جراحي لباس نه لرو، د مریض لباس نه لرو، دا واخلی تاسې د بیرون نه راوړئ. تر هغو مریض دي، هغه مریض قرض کوو، هغه مریض د اطراف نه راغلی و، تر هغو هغوی خپل مالي امکانات برابرول. متاسفانه او بدبختانه چې هغه مریض د عملیات په سر له لاسه ورکړ، دا یو هغه واقعه ده چې دا ما په خپلو سترګو لیدلې. او بدبختانه او متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، دا هم دوه علت لري. زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه یې نیولی. یو علت یې همدا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دیجې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم راځم دې ته چې مونږ دودیزه ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حتی اقل تاسو ښځو ته د هغو صحي امکاناتو زمینه مساعده کړئ چې بل نارینه ډاکټر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکټران ته ورشي او حداقل دوی په خپل پښو ودرېږي او خپل هغه اقتصادي مشکلات د سهیر نگانه دوی خپل حل کړي.
ډیر مننه غلی سیلاب زبرت تاسو ته راځم او ردونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده. ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس تی روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونی دریم ملما ډاکټر صاحب فرید عمری لمر سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب مننه چې تاسو هم وخت وېستي او لمر سره خبرې کوي. تاسو څخه زما پښتنه ده چې د میندو د مړینې تر ټولو لوی لامل تاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب. اوغله بشیر زه هم خپل لیکلې سلامونه لمړی تاسو او تاسو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز محترم میلمنو ته وړاندې کوم. په دې لاره چې ټول روغ جوړ ووسی او راو بشو افغانستان ته د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل دې سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچه لوړه کړي. اول کرو شدو ته چې هغه په ناوړه رسوم او عادت چدي، یعنی یو مور یا یو خور کچيري حمله کیږي، هغه د نسایي ولادي د نظر په هر ترایمستر کې حداقل باید یو ځل ډاکټر ته لاړ شي، هغه نه دي. او دوه هم دا چې خپل باندې هغه مورګان یا خويندې چې هغه حامله وي، هغه اکثر هم هغه په ولادت په کور کې کوي، یعنی د نه غوړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دې هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې تر سره شي. نو دې نه علاوه نور په خپل باندې هغه عادت چې مثلا یو خور یا مور په کور کې مریضه کیږي، هغه په ځان باندې سختی تیری، یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورته خلری وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري، که دغه ټول عوامل را ټول کړو، دا دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن اغلی بشیر که را شدو ته چې تر اوسه پورې داس دقیقه سروې هم نه ده شوې او داسې ډاټا هم په لاس کې نه لرو، یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه دی نه ته اونا سبقه مړینه دی نظر ذکور ته یا نارینه و ته زیاته وي. بیا په ادیدې تر څنګ بعضې امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کمې وخته کیږي او نارینه زیات وخته کیږي. نو که راش مختص خبرې را ټولومه، اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه هغه عامل چې ما تاسو وویل د هغې په بیس کې کیدلی شي چې دی ارقام لوړ شي، یعنی د مړینه کچه یې لوړه شي.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په هر ترایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ترایمستر څه ستاسو هدف دغه دی چې هر درې میاشتې کنه؟
دقیقا، یعنی که چیرې زموږ یو خور یا مور هغه حامله وي، یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دی بار یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه ښځینه د نسایي ولادي متخصص یا ډاکټره چې ده د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته وسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري، ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثره زموږ مورګان هم په حساب ناراضه دي، ایدې ناراضه دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي، ایدې له کبله هم دی کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې د شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد چې تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبخښي چې دا طبي اصطلاح ده، نسایي ولادي د نظره په هغه مسله کې مداخله نه کوم، حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصصه باید مشوره وکړي.
مننه ډیره. او بل پښتنه مې ډاکټر صاحب تاسو څخه دغه ده چې اغلی سیلاب وویل چې د ښځو د مړینې یو عامل دا هم دی چې په روغتونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نه ورکول کیږي او دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی په خپل ځان ته هغه هر څه چې ورته اړتیا ده برابر کړي او تر هغه وخته پورې چې دوی دا هر څه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ستاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لوی ستونزه ده او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نسی حل کولای؟
آقای بشیر کراشو په ډاکټر صاحب سیلاب چې وی هغه دې شخصي نظر ده او زما هم د خپل شخصي نظر ده شخص زموږ شفاخانه یعنی د انټونی ملي تخصصي روغتون زه فکر نه کوم چې هغه دوا چې موږ لرو هغه شخصي در روغتونونه هم نه لري یعنی پرایویټ سکتور هم نه لري او اډی ترڅنګ بعض روغتونونه نظر په کامل آگاهی نه لرم لیکن اکثریت دولتی شفاخانو کې هغه دونر چې آی سی آر سی و دوا خو په مکمل شکل شتون درلوده اتازن اصلی وسایل هم هغه زموږ ماشینا چې خراب و هغه هم را ته ترمیم کړل نو رزم بیر ز خپل خبرې راټولوم خپل شفاخانه په نمایندګۍ چې کوم خبرې کوم تا سره زموږ سره چې کوم اوس درمل چې دي په سلک صدو کې 15% موږ ناروغ ته د باندې نسخه ورکوو هغه ناروغان چې را سره بستر یا او پی وی ته مراجعه کړی ده یا ماینات ته ضرورت لري نو 15% زموږ په داخل کې ماینات پوره دي او ورته ورکوو خو لیکن د هر شفاخانه نه په زیاده مکمل شکل باندې خبر نه یم او دغې نه مې هغه ډاټا ورکوم نه دي راخستي چې دی کومې دواوې لري یا کومې نه لري یا د عملیات په وخت کې کومې ستونزې لري نو دا د خپل شفاخانه هغه حال و چې ما تاسو سره شریک کړم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. زما اخیری پوښتنه به ستاسو څخه دغه وي چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون ستاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی سي چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
آقای بشیر که راشو د اوس د شفاخانو په سطح بالخصوص د دولتي او د شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واتساپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط هغه شفاخانې ته وایو که د انتونی شفاخانې نه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدري شفاخانې ته یا استقلال ته ریفر کیږي نو هغه شرایط چې ورته وایو ورځ ته له هغې څخه هر شفاخانه امبولانسون لري حداقل دوه امبولانسه او حداکثر درې امبولانسه او دې ترڅنګ چې چیرې دا امبولانسونه مصرف وي کابل امبولانس ته زنګ وایو هغه رځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم آقای بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چې امکانات چې ضرورت مریض ته مکمل دي کې او هغه کابل امبولانس را هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض تر هغه شفاخانه پورې چې دغه مربوط کیږي یعنی رسمان ریفر کوو روسه پورې خو بیا هم زه د هیواد په کچه باندې خبرې نه کوم تاسو سره ځکه د مرکز په سطح غږیږم امبولانسونه تر اوسه پورې شته دي خو هغه امکانات هم چې ورته ضرور دي هغه لري چې هغه بالخصوص هغه اکسیجن ډبه او نرس وي هغه شته لیکن داسې په ډېره لوړه کچه باندې زه فکر نه کوم چې په ډېرو هیوادونو کې د شتون لري بالخصوص زموږ په همسایه هیوادونو کې نو فعلا د امبولانس مشکل حل ده خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب د اکسیجن ترڅنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعال وساتي که یو څوک په کوما کې ځي یا شکر باندې راځي د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه شته نه؟
او آقای بشیر کرا شده تا چیری دا وینتراتور ماشینونه پا اکثریت شفاخانو که شتون لری او پا حداقل که نشتا لیکن هاگ مریض هم چی کلا دی یو رختونه تا بل رختونه پوری موگ انتقاله و زهیت امبولانس وینتراتور نلری نه تنها دلتا بلکه پا دیر وادو که نلری اقل تا مغا دا اکسیجن دبه ای تا چیر ضرورتی وی دوال اکسیجن دبه ور توضایی که ای تر څو پورې چې هغه ناروغ په زرد لزقو یا پنځه لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي در غیر دغونه اکثریت د ویل پکښې نه وي ځکه کیدای شي بعضو شفاخانو نمونه زما څخه پاتې شي چې په هغه کې فعال وینټیلیټرونه اوس شتون لري کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغلته انټوبی کیږي ورځ هغې څخه نظر دغو اندیکیشن یا استدباب یا از ضرورت وړ چې ضرورت چې ورته ولري هغه وینټیلیټور ته هغه ناروغ وصل کیږي او بل امبولانسو کې هم مو کوشش کوو که چیرې ناروغ ته مثلا زموږ په روغتون کې چې وینټیلیټور مثال د خبرې که چیرې احیانا شته نه وي یا مثلا بل مشکل ولري نو هغه بل روغتون ته چې رسوم زه د یو ډبه د اکسیجن که چیرې هغه کفایت ورته ونه کړي دوهمه ډبه تا تر هغه پورې چې هغه ناروغ الته غبل روغتون ته ورسیږي. او بل دې تر څنګه اوغلی بشیر هیڅکله موږ هم ناروغ په دې اولاد کې نه پرېږدو، یعنی چې دی په اوتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هات شکل باندې دی وینټراتور ضرورت پیدا کړي. حتما دغه ناروغان په ستیپ بای ستیپ یعنی په مزمن شکل باندې دی ځي وینټر ضرورت پیدا کوي. نو تر هغه پورې زموږ دغه امبولانسونه دغه اکسیجن ډبې که چیرې ورته یا بسره ونه کړي دوهم ورته بسته کوو تر هغه بل روغتونه پورې ناروغ پرې رسولی شو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس تخ پرونه روانه ده. اغلی امیل زبستاس څخه پښتنه وکم، تاسو واوریدل چې د خبرو په بیلابیلو خبرو کې یادونه وسو چې په افغانستان کې جنونی شونځیو او تر شپږم ټولګي پورته شونځیو ته اجازه نه لري د تګ او په پوهنتونونو کې هم جنونی اوس نور نسی کولای چې درس ووایي. ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د تیپ د برخې لپاره څومره زیان ورسوي؟
مننه کوم. واقعا دا ما همیشه خپل غږ پورته کړی دی چې سم د چوس ډېر بخښل غواړم، اوس دا احساس نه کوو. خو په یو مقتی زمانه کې په آینده کې داسې وخت به راشي چې یوه ښځینه ډاکټره به نه وي، یو څوک یو جلکۍ به نه وي چې امتحان ورکړي یا هغه تیپ ته یا هغه نور اختصاصي برخو کې هغه د زده کړې دپاره کامیاب شي او وروزل شي او دې ټولنې ته تقدیم شي او دې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي، افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه، په راتلونکي کې مونږ د همیش دپاره دغه ټولنه به متخصص نه لري، ښځینه ډاکټره به کمبود وي، د نورو هیوادونو نه به غواړي، په بلا به اخته یو. خو دا لوی ملي خیانت شو، دا یو ظلم شو دې هیواد ته. دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو دا داسې نه ده چې درې کاله امکان لري چې دا مقدم شي او څه کم دې درې کاله کېږي مونږ د تعلیم نه شاته پاتې یو. نه، مونږ په پیړۍ پیړۍ د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول او دا ټولنه به همداسې بدبخته ټولنه پاتې شي، همداسې به زوریږي، همداسې به کړیږي. او دا د دې دغه تاریخ دغه دغه عمل چې په میرمنو باندې تعلیم دروازې بندې شوې، د نه یوازې صحي مراکز چې هغه حیاتي مسله ده، نورې نورې برخې بندې شوې، دا دا یو لوی درد دی. دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي، لیکل کیږم. دا دا هیڅوک نه بخي، هیڅ انسان نشي بخله، هیڅ افغان نشي بخله چې دې راتلونکي دپاره لوی ظلم شوی دی. او اوس هم چې خلک فرار کوي، هغه متخصصین د دې هیواد نه ځي، دا لوی درد دی چې مونږ هغه خپل مانوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي، ځکه شرایط دلته ورته نشته، مشکلات دلته ورته زیات دي. زه دا هم نه وایم چې هغوی کزي ولي ځي، خلک وی څوک پر آزاد ملک نه ځي. اما یو خبره بل هم زه لرم چې ډاکټر صاحب مخکې ډېر تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخانه مخکې قدرمنې خور وویلې، زه د هغې خبرې ټول تاییدوم. زه په خپله بستره وم، ما په خپل سترګو لیدلې که دا رقم دغه نظر ورکوي هغه محافظه کارانه او چې ټول شیان ښه دي او هر څه پکې شته دي، دنیا ګل ګلزار دی. و هغه څوک چې یو واسطه ولري په لوړ پوری چارو کې او یا هلته کوم ډاکټر وپېژني چې ورته لاندې باندې شي، هغه غریب بیچاره چې هلته بستر کېږي، والله که ورته هېڅ شی نه وي. دا خو واقعیت دی، دا تاریخي واقعیت دی چې دا مونږ بار بار لیدلې. مونږ دغلته اوسېدلې، ځوانان شوي، زړې شوي، مونږ دغه شفاخانې او دغه خلک دغه هر څه لیدلې دي. کاشکې داسې وای. اوس خو به هر څه ښه وای، مونږ به ټول راضي وای، دونه ښه چې امکانات وای او دونه ښه وضعیت وای د ټولو په مقابل کې. دا خو به ډیره ښه خبره وای. خو بیا هم ډاکټر صاحب دې نه خفه کیږي، خو دا ما لیدلې هماغه شفاخانه کې چې دی یادوي، خو دی پکې اوسېږي، دته به به هر څه ښه ښکارېږي. مګر دا نور خلک چې احساسوي هغه نیمګړتیاوي هغوی ته معلومیږي.
بله، ډیره مننه. بله، تاسو بلی آغلی امیل کتاس پا دی برخه که چو خبری وکی چی دا داکتر سیب چی خبری وکده نستاسو پا نظر داکتر سیب عمری ویل چی شدی باید هر ترایمستر چی دری میاشتی دا پا وینا باندی باید هر دری میاشتی چی کلا یو شد امیدواری یا حاملهی باید داکتری تورسی او مشوره ورس خواخلی زکا چی پا دی یو کال یا نه میاشتو که هر چه پیشیدائی سی یعنی کچنی تا هم خطر پیشیدائی سی مور تا خطر پیشیدائی سی یا داغا چی باید ځان مطمئن کرد چی هر چه سم روان دی داغا خبر څومره مهمه ده چی باید خلق هغه شده چی یو بل انسان تا ژوند ور بخش کوی ور زیجوی د خپل ځان یو برخه یو ټوټه زیجوی دیگه ژوند باید څومره جدی ونیسی خلق د دې ژوند باید څومره دوی مهم وګڼي چې دغه کار وکړي او د دې پر خبره باندې غوږ ونیسي او دا ورسوي تر هغه ځایه پورې چې باید حد اقل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې وویل درې ځله په کال کې چې دا کوچنۍ زیږوي تر هغه وخته پورې درې ځله باید دا ولاړه سي ډاکټر ته چیک سي.
مننه کوم. خو هغه خلک چې علم پوهه لري په ښارونو کې ژوند کوي آګاهي لري پوهیږي په دغه مسله باندې دا کار کولی شي او د دې شرایط لري د دې امکانات لري او خپل هغه مور چې هغه ماشومې څومره ورته ګران دی یو جهان دی ورته درد او هر څه یې ګالي که نه امیدواره دی چې هغه راځي او دغه دنیا ته او هغه ته څومره هغه لري هیلې لري او نه غواړي چې یو ذره هم هغه معیوب راشي یا هغه خدای مکړه په تکلیف وي یا زه په تکلیف شم یا زه ژوندی ونوسم یا دا معیوب وي خدای مکړه او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي زیږونو ته پوهیږي چې دغه زایمه دا څومره سخته ده څومره سخت یو مور دی یعنی هغه حالت چې ګالي او وروسته چې بیا دا دنیا ته راځي څومره خوشحالیږي هغه ټول خپل دردونه د هغه په مخ ایرهیي هغه یې هیریږي خبره دلته ده چې په لرې پرتو سیمو کې خو نه آګاهي شته نه دغه خلک شرایط لري نه دا ښځې ته دومره اهمیت ورکوي هغه کورنۍ کې چې اوسیږي دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه دغسې حالتونه پکې دي او ډېر توجه نه کوي او که مور غواړي حتی اوس خو دغه آګاهي د مختلفو رادیوګانو نه په اطرافو کې خلک اوري پوهیږي دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته او ځینې مثلا خواښي یا اندرور یا بل بل یا څوک اوزګار نه دی هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته یا ماشوم دپاره نشته یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالت یې چې ځان ته یو اطمینان په حاصل کړي نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته او څوک توجه هم کم کوي ما ډېری لیدلی دي چې هماغه کو تر اخره پورې حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي بیا چې ښځینه ډاکټر نه وي خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي هغه ډاکټر وګوري یا ورته نظر ورکړي د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کېږي هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي او یو مرکز صحي ته یې بوزي یو ډاکټر ته بوزي او ورته یې وښيي د هغه نظر وګوري د دې حالت باندې دوی پوه شي دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلک تعلیم یافته دي او پوهیږي دا چارې ترسره کېږي اما اکثرا له منځه ځي دغه راپور چې نشه شو زه درته بیا هم وایم په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي په لرې پرتو سیمو کې ډېر میندې ډېر ماشومان له منځه ځي په دې حالت کې.
مننه اغلی امیل. اغلی سیلاب استاس خبر بل پشتنه وکم چې تلک تاس چې واره د اغلی امیل هم ورته اشاره وکړه په خپل خبرو کې تاس مخ کې یادونه وکړه چې یو نارینه باید د شذ سره وي او شذ یوازې نست کولای چې ډاکټر ته لاړ شي. دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبر هیڅ جدي نه غني چې د یو شذ وضعیت څومره د پام وړ وي باید او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي او ډاکټر یا ډاکټره وګوري. دغه ستونزې ستاسو په نظر باندې څومره د ښځو ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نور کوي و دې خبرې ته؟
ډېر زیات تاسو ډېر زیات لري هم مزه فقط کابل د لری ولسوالیان وګورئ، د کابل نږدې ولایتونه وګورئ، تاسو ته واضح او جوګه د خبره معلومیږي. حتی په فعلي شرایطو کې نه، بلکې په د څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده او متاسفانه او بدبختانه چې په هر حصه کې ښځه داسې ډېره جدي مد نظر نه نیول کېږي. د یو ورځ د یو دولتي شفاګر چې د ډاکټر صاحب ډېر د دولتي شفانو صفاتو کو کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای، نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی. نه تنها داسې انتونی شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي، ډېره فعاله وي، اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویل هغه د ما د سترګو لیدلی حال و. په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د سیدیا سرطان درلود او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده، ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دی اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په هموغه سیمه کې د دوی سره چې څوک وو. یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوستې وه د دې لپاره چې ودرې دا اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ. یعنی دا د افغانستان ټولنه ده. زه تاسو ته په کابل کې وایم، په کابل کې داسې مېرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي، د اپنډکس مریضي له درده دوی له بین نه ځي، ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي یا هم یوناني دوا ورکول کېږي. وایي ته دینه استفاده وکړه، دینه ښه کېږي، اما که د یو نارینه هسې په سر هم را درد شي وایي نه، دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل. دومه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي، وایي پیسې مې در باندې دي، که هغه لوري، که هغه ښځه یې، که هغه مور یې، که هغه هر څوک. ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلې دي چې کله دوی شفخانې ته وړل کېږي، شفخانه کې مثلا ډاکترانو ته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي، که هغه شخصي، که هغه دولتي، بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نه شي کولای. اما ډېر داسې فامیلونه چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري، اما دوی ته دا زړه نه ښکي چې د همغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات، لابراتواري معاینات ترسره شي تر څو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي، هغه په کور کې نارینه ته ووایي، نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي، ډېر زیات مشکلات دي. او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاهه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا هم په داسې مرضو د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هیڅ نوه تداوي نه لري.
ډیره مننه اغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو نور بستی خبرونه مو واورید. زموږ له میلمنو اغلی مستوره سیلاب، اغلی اوجی امیل او ډاکټر صاحب فرید عمری څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.